عقاب د سمبول په توګه هم یادیږي. یعنی نازو اناتوخي په خپله د مرګ اصلي نیچه چې ده نه ده معلومه، مګر د شپوش پېته کالو په عمر باندې مړه شوې ده، او د هغې کوم اغېزې یعنی کوم پیغامونه چې ټولو افغانو مېرمنو ته پرېښي دي اوس هم په افغانستان کې پاتې دي، او د یوه نسل څخه او بل نسل ته انتقالېږي. نازو اناتوخي نه یوازې دا چې د یو نامتو او پیاوړي شاعر او لیکوالې په نامه سره یادېدل، بلکې د دې تر څنګ نازو انا د میرویس خان نیکه د مور په توګه سره هم پېژندل کېده، او د نازو انا کوم داستانونه کومې لیکنې چې دي اوس هم پاتې دي، او نازو انا نوم اوس هم د ټولو افغانو مېرمنو او د ټول افغان اولس په زړونو کې دي، او اوس هم نازو انا د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته پېژندل کېږي. درنو زده کوونکو، هیله منده یم چې د نن ورځ لوست کې تاسو د نازو انا اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. خدای دې وکړي چې یو څه مو زده کړي واوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ ستاسو دنده د درس په دقت سره ولولئ او د درس مهم ټکي په یاد کړئ. د نن ورځې درس به تاسو ټول درانه زده کوونکي په دقت سره لولئ، او د نن ورځې د درس مهم ټکي به په یاد کوئ. هیله مند یم درنو زده کوونکو نن ورځ مو یو څه زده کړي واوسېږي. اوس هم دا هم زموږ او ستاسو د نن د ورځې د درس پای دی. هیله مند یم چې خسته شوي به نه یاست. تر بل درس پورې د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله می امید درن زده کوونکو هیله د چروغه جوړ وي. ستاسو وخت مو هم تر هنده مهاله په خیره ده سولی وي. تاسو ټول ته نن ورځ بیا هم لوست شرغ لاست ویم. هیله ده چې د لوستر د اخرنی شو ور سره ملتیا وکي، او د نن ورځ د موضوع څخه تاسو کټه وخنی. نن مو موضوع د احساساتو پیژندنه، د چې موږ خپل احساسات سره ولو پیژنو، او د خپل احساساتو پیژندل زموږ لپاره په عاطفي یا ذهني یا رواني روغتیا کې څومره ګټه لري، او د دې ترڅنګ دغه احساسات موږ سره ډول پیژندلای شو. پر همدغه موضوع باندې به وغږیږو، او د دې موضوع اړوند به لازم معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو چې موضوع مو د احساساتو پیژندنه ده. په لومړي سر کې راځو خپل احساسات پیژنو چې احساسات څه دي. احساسات د انسان د داخلي حالاتو یو ډیر طبیعي عکس العمل دی. یعنی هغه عکس العملونه دي چې هغه د داخلي حالاتو څخه وي، او دا احساسات یا دغه عکس العملونه چې دي هغه طبیعي دي په انسانانو کې، چې دغه همدغه غبرګونونه یا دغه عکس العملونه د مختلفو خلکو په وړاندې، د مختلفو پیښو په وړاندې، د مختلفو چاپیریالونو په وړاندې څرګندېږي. یعنی همدغه غبرګون یا دغه عکس العملونه چې د انسان د مختلفو پیښو، د مختلفو خلکو، یعنی مختلفو حالاتو یا چاپیریال په هکله په وړاندې وړاندې کوي، همدغه احساسات دي. احساسات نو ویلی سو چې احساسات د انسان د داخلي حالاتو طبیعي عکس العملونه دي چې هغه د خلکو، د پیښو یا چاپیریال په وړاندې څرګندېږي. او دغه عکس العملونه کېدای سي د خوشي په ډول وي، کېدای سي غوسه وي، کېدای سي خفګان اوسي، کېدای سي ویره، بیا هم نور مختلف شکلونه ولري. د انسان د احساساتو پیژندنه به دا معنی لري چې یو څوک خپل احساسات په ښه ډول، په دقیق ډول سره خپل دغه احساسات وپیژني، د هغو سرچینه معلومه کړي، او په مناسب ډول یې اداره کړي. یعنی د احساساتو پیژندنه چې زموږ ستاسو د نن ورځې لوست همدغه موضوع ده، دا معنی لري چې یو انسان څنګه خپل احساسات په دقیق او صحیح شکل سره وپیژني. مثلا که چیرې خوش اوسي یا د خوشاله وي، د دې د خوشحالي دی باید وپیژني چې د خوشحالي سرچینه یې څه ده. که چیرې خفه اوسي، که چیرې مثلا ځین وختونه زړتنګ اوسو، کله خفګان احساس لرو، باید د خپل احساس په دقیق ډول سره وپیژنو، د هغه سرچینه معلومه کړو، او لارې چارې زموږ سره باید اوسي چې څه ډول دغه احساسات یا دغه احساس په مناسب ډول سره موږ اداره کولای شو. نو د احساساتو پیژندنه همدغه ده چې په دقیق ډول سره خپل احساسات وپیژنو، د هغو سرچینه معلومه کړو، او وروسته یې اداره کړو. راځو دا چې په عاطفي روغتیا کې د احساساتو پیژندنه څومره اهمیت لري. یا په احساسات دا چې زموږ احساسات روغ اوسي، زموږ رواني او ذهني حالات مو روغ اوسي، د احساساتو پیژندنه په دغه موضوع کې، په دغه روغتیا کې څومره اهمیت لري. تر هر څه مخکې ځان پوهاوی زیاتوي. چې د خپل احساساتو پیژندل د ځان پوهاوي په وړاندې لومړنی ګام دی چې موږ یې پورته کړو. د دې لپاره چې د ځان پوهاوی زیات کړو یا ځان ښه وپېژنو، د دې لپاره اړینه همدا ده چې موږ او تاسو خپل احساسات وپېژنو. کله چې یو څوک خپل احساسات وپېژني، هغه درک کړي، نو دی بیا کولی شي چې خپل شخصیت، خپلې اړتیاوې او د ژوند په هکله هم خپل چلند یا خپله رویشه درک کړي. خپل احساسات چې وپېژنې، دی کولی سي چې خپل د شخصیت په جوړولو کې، خپل د اړتیاو په پوره کولو کې او د ژوند په نورو مهمو چارو کې خپل هغه رویه کنټرول کړي. دوهم، د احساساتو مدیریت اسانوي. کله چې موږ او تاسو خپل احساسات وپېژنو، خپل احساسات ښه درک کړو، نو بیا وروسته کولای شو چې په ښه طریقه سره په مناسب ډول سره موږ خپل دغه احساسات مدیریت کړو، یا یې په کنټرول کې ونیسو، اداره یې کړو، چې دا مهارت بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو منفي او غیر ضروري عکس العملونه یا منفي او غیر ضروري احساسات موږ د خپل ځان څخه لرې کړو. په درېیم قدم کې ذهني فشار راکموي، چې په دې برخه کې د احساساتو پیژندل ډېر اړین دي. کله چې یو څوک خپل احساسات وپېژني، هغه په ښه ډول سره اداره کوي، نو ذهني فشار، سټرس یا اضطراب کچه هم راکمیږي. مثلا که چېرې موږ خپل احساس وپېژنو، په یو موضوع باندې موږ پوهیږو چې دغه پیښې په وړاندې که زه داسې غبرګون وښیم یا که دا احساس زه لرم، نو دا احساس که چیرې زه وپېژنم چې د دې سرچینه داسې یو څه نه دی چې تر دې حده پورې زما احساسات یې راپارولي دي، یا تر دې حده زه یو منفي احساس لرم، وروسته د دغه احساس په مدیریت کې، یعنې که چیرې زه په ښه ډول سره خپل دغه احساسات چې زه لرم، د خپل حس په ښه ډول سره کنټرول کړم، په ښه ډول سره اداره کړم، نو دا زما ذهني فشار، هغه کوم فشار چې زما پر ذهن باندې پروت، کوم سټرس، ویره یا اضطراب چې زه لرم، هغه مرسته کوي چې هغه د هغه کچه راټیټه شي. او دا بیا مرسته کوي چې یو انسان، یو فرد یا یو کس د داخلي او بهرني فشارونو سره په ښه ډول سره مقابله وکړي. په څلورم قدم کې د ټولنیزو اړیکو شکېدل دي. د احساساتو پیژندنه یو نفر ته، یو کس ته، یو چاته د توان ورکوي چې د نورو احساساتو درکي او د هغو سره په مناسب ډول تعامل وکړي، چې دا بیا د دوستانه او ژورو اړیکو جوړېدو لپاره ډېر مهم رول لوبوي. یعنې که چیرې یو څوک خپل احساس وپېژني، د احساس د پیژندلو قابلیت په دې کې وي، وړتیا په دې کې وي، نو کله چې دی خپل احساس وپېژني، د یو پیش پوړانې مثلا که دی خوشاله اوسي یا ډېر خفه اوسي یا په قهر اوسي، دی به کولای شي چې د نورو احساسات هم درکي. که چیرې په قابل شخص یا بل نفر وویني چې ډېر خفه دی، خفګان دی، زه مثلا کوم دغه احساس ما تجربه کړی و، زه خپل احساس پیژنم او دغه احساسات ما په ښه ډول سره پیژندلی، نو زه کولی شم چې د مقابل نفر احساس په ښه ډول سره درکم، د هغه سره ښه رویه وکړم، یا هغه مناسب رویه چې باید په هغه وخت کې د مقابل کس سره اوسې، هغه زه ترسره کړم، نو دا بیا د هغوی سره یو ښه تعامل دی چې موږ یې کوو او زموږ سره مرسته کوي چې یو ډېر ښه دوستانه او یو ډېرې ژورې اجتماعي یا ټولنیزې اړیکې رامنځته کړو. نو ځکه د ټولنیزو اړیکو په ښه کولو کې هم مرسته کوي. د تصمیم نیولو وړتیا ښه کوي. د احساساتو درک د دې توان راکوي چې موږ خپل حالات او اړتیاوې په هکله ښه تصمیم ونیسو. دا بیا د ژوند په ورځني چارو کې هم په تصمیم نیولو کې ډېر مهم دی. که چېرې موږ خپل احساسات وپېژنو، نو معلومه خبره ده، موږ یادونه وکړه چې ذهني فشار، اضطراب، سټرس او دا بې ځایه منفي فکرونه زموږ څخه لری وي، او موږ کولای سو چې خپل ورځنی چاره ته په ښه ډول سره ادامه ورکړو. نو ځکه موږ کولای سو چې یو ښه تصمیم هم ونیسو، یو ښه پریکړه هم وکړو، د خپل ورځنی چاره کې، خپل ډیر مهمو موضوعاتو کې، یا په ډیر مهمو مسایلو کې موږ او تاسو خپل ښه تصمیم ونیسو. نو ځکه د تصمیم نیولو وړتیا هم ښه کوي او زموږ سره مرسته کوي تر څو په آرام فکر سره، په ښه ډول سره یو ښه تصمیم ونیسو. راځو دې ته چې موږ څنګه کولای شو خپل احساسات وپېژنو. تر هر څه مخکې تاسو باید خپلو احساساتو ته وخت ورکړئ. د ورځني ژوند په چارو کې د خپلو احساساتو لپاره ځیر سئ. مثلا په خپل هر ورځ تاسو کله چې ډېر خفه یاست، کله چې ډېر ژور خفګان لرئ، کله چې ډېر زیات خوشاله یاست، خپل هر د ورځې په جریان کې هر هغه احساس چې تاسو لرئ، هغه ته ځیر سئ، هغه ته دقت وکړئ، چې دا به مرسته کوي چې هر پیښه چې پر تاسو باندې اغیزه کوي، د هغې په اړه هم فکر وکړئ. نو په دې لومړی ګام د احساساتو د پیژندلو لپاره هم دا دی چې تاسو خپل احساساتو ته متوجه اوسئ، چې کومه پیښه وسوه او د هغه په وړاندې تاسو څه ډول احساس درلود. ورپسې راسئ خپل احساسات یاداشت کړئ. خپل ورځنی تجربې او هغه احساسات چې تاسو د ورځې په جریان کې لري هغه په یو کتابچه کې ولیکي، چې دا کار بیا تاسو سره د مرسته کوي چې تاسو خپل جذبات ته یو واضح انځور ورکړي، هغه کوم احساسات چې تاسو لري هغه ته واضح شکل ورکړي او د هغو سرچینې په اړه هم فکر وکړي. خپل احساس چې کله تاسو یادښتوي په کتابچه کې دا کار حتما وکړي، چې دا کار بیا تاسو سره مرسته کوي هم خپل احساسات وپیژني، همیشه درک او هم دا غسر شینه معلومي کی. نو کله چې تاسو خپل احساس لیکي د ورځې په جریان کې تاسو باید دا غسر شینه هم معلومه کی د کمې پیشي د کم کار په مقابل کې تاسو څه ډول احساس درلودي. ورپسې د ځان څخه وپوښتئ، ولې زه دا احساس کوم؟ د دې احساس لامل څه دی؟ ولې زه دا احساس کوم؟ کمه پیشه وسوه، کم حالت سره زمخ سوچ باندې احساس پیدا کی، د دې احساس پایله څه کېدلی سي؟ او دغه پښتني بیا تاسو سره مرسته کوي چې د احساساتو په درک کې تاسو ته وړتیا درکې او تاسو خپل احساسات شو پیژني او شد درکې. ورپسې د نور سره خبرې وکړي، هر ډول احساس چې تاسو لري خپل د باور وړ کسانو سره، خپل د دوستانو سره، خپل د کورنۍ نغړو سره خپل احساسات شریک کړي او خپل احساسات په خبرو کولو سره د هغوی سره هغوی هم خپل مثلا کله چې تاسو خپل د دوستانو، خپل د کورنۍ، خپل د باور وړ کسانو سره خبرې کوي د خپل احساساتو په حقله، دا به تاسو سره مرسته کوي د خبرو په جریان کې دغه د احساس سرچینه هم تاسو ته ښکاره کوي. حتما مقابل لور تاسو پوښتئ چې د کومې پیش په مقابل کې یا د تاسو د دې احساس د لودلو دلیل څه شي. نو په دې سره یو تاسو کولای شئ خپل احساسات د نور سره شریک کړئ، بل تاسو ته رامتیا احساس کوي او بل هم د خپل احساساتو سرچینه تاسو ته معلومیږي. مراقبه او ځان انعکاس وکړي، د دې څخه مطلب دا دی چې د ذهن آرام کولو او د خپل داخلي حالات د شپوهیدلو لپاره تاسو مراقبه وکړئ. ځینې هغه فعالیتونه سرته ورسوي چې هغه ستاسو ذهن آرام کوي، مثلا مطالعه وکړئ، مثلا موسیقي ته غوږ ونیسئ، مثلا د یو چا سره خبرې وکړئ، یا یاداشت ولیکئ، یا خپل احساساتو په هکله لیکنې وکړئ، خپل ځان ته لیک ولیکئ، چې دا ټول ستاسو سره مرسته کوي خپل احساسات وپیژني او په ښه ډول سره درک کړي. د احساساتو پیژندنه او د همدغه احساساتو مدیریت نه یوازې دا چې ستاسو د داخلي ارامتیا لپاره ډیر مهم دي، بلکې ستاسو په ټولنیز، مسلکي او شخصي اړیکو کې هم ډیر مهم دي او ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو خپل ټولنیز اړیکې، خپل مسلکي اړیکې او تر څنګ خپل شخصي اړیکې نورې هم پیاوړې کړي. او د همدغه مهارتونو زده کړه بیا د عاطفي روغتیا لپاره ډیره بنسټیزه اړتیا ده. نو د دې لپاره چې تاسو عاطفي روغتیا ته ورسیږئ، ذهني روغتیا ته ورسیږئ، سېږي رواني روغتیا ته ورسېږي، سکون، ارامتیا او خوشي ترلاسه کړئ، نو مهمه دا ده چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ، د خپل احساساتو سرچینې وپیژنئ او خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ، چې دا تاسو ته ذهني ارامتیا، داخلي ارامتیا، سکون او هوساینه درکوي. تر څنګه لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وکړه، تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو خپل د چکل تاسو خپل احساسات وپیژني، د نورو احساسات هم ښه درکولای شي. کله چې مو د نورو احساسات ښه درکړل، نو دا به تاسو سره مرسته کوي شی اړیکې جوړې کی، په ټولنه کې ډیر ملګری پیدا کی او ډیر ژورې اړیکې جوړې کی. په مسله کې برخه کې هم همداسې، تاسو هم خپل احساسات کنټرولولای شئ، ځکه تاسو خپل احساس پیژنئ چې د کومې پیشي په وړاندې تاسو عکس العمل څه ډول دی. نو دلته که چیرې تاسو خپل احساسات وپیژنئ، که چیرې داسې یو پیشه مثلا کوم واقعیا که بیا ځلې تاسو پیش سو، تاسو په پوهیږئ چې زه د پیشي په وړاندې داسې یو عکس العمل ښکاره کوم، نو کله چې راتلونکي کې هم هغه پیشه بیا ترسره کیږي، تاسو په دې وخت کې خپل احساس شو مدیریت کولای شئ، شی کنټرولولای شئ، چې دا هم په مسلکي برخه کې او هم په شخصي برخه کې تاسو سره مرسته کوي تر څو شی اړیکې جوړې کړئ. نو په پایله کې به تاسو یو ښه ارامتیا او ذهني روغتیا ته ورسیږئ. راځو د ورځنی احساساتو ژورنال د تاسو لپاره یو فعالیت لرو. د دې فعالیت کې به تاسو د خپل ورځنی احساساتو د ژورنال د جوړوي، چې تاسو به خپل د ځان لپاره یو کتاب چاخلی. په هغه کتابچه کې تاسو هر ورځ د خپل احساساتو په حقله لیکنه وکړي، که چیرې تاسو هدف دا وي چې تاسو ذهني روغتیا ته ورسیږئ، نو د هر لوست په پای کې چې کوم فعالیت تاسو درکو هڅه وکړئ چې هغه فعالیت ترسره کړئ. نو اول تاسو یو کتابچه راواخلئ، په هغه کتابچه کې د نن ورځې څخه تاسو شروع وکړئ. هر ورځ څو دقیقې خپل د ځان لپاره وخت ورکړئ، خپل احساساتو په حق لیکنه وکړئ. هر ورځ تاسو دا څو پوښتنې تاسو ځواب ورکړئ چې نن تاسو څه احساس کاوه. د ورځې په جریان کې هر ډول احساس چې تاسو درلودي په همدغه ژورنال یا په همدغه کتابچه کې ولیکئ چې نن تاسو څه احساس درلودي، د دې احساساتو لامل څه و، تاسو ولې دا احساس درلودي او د دې احساس لامل څه و، یعنی کومه پیشه، کما خبره کما واقع تاسو سره پیښ شوی وي تاسو سره مخ شوی یا تاسو دا احساس درلودي ورپسې تاسو خبرګون څه ډول و یعنی د دغه پیښې په وړاندې یا دغه کچیر تاسو کومه خبره اوریدلې وي د یو موضوع څخه خبر شوی یاست او تاسو دغه په وړاندې څه ډول احساس درلودي څه عکس العمل مو درلودي څه ډول عکس العمل مو یا خبرګون مو ښکاره کړی وي هغه ولیکئ او په پایله کې دا چې کچیر په راتلونکي کې تاسو په همدغه حالت کې اوسئ یا په همدغه پیښه بیا تاسو سره پیښ شي همداسې احساس بیا ځلې تاسو وکړئ نو تاسو به هغه مال څه ډول چلند کول غواړئ همدغه پوښتنې ته ځوابونه ووایاست او دا فعالیت حتما ترسره کړئ چې تاسو سره تر یوې حده په ذهني ارامتیا کې مرسته کوي درنو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې داس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي د راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم ښه وخت ولرئ ښه چلی
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
بسم الله الرحمن الرحیم سلام منو نه کی هلی میومنې درنو زده کوونکو هیله د چیرو غجور به استا وخت مو هم تر دې محل په خیر رسولي تاسو ټول ته د نن ورځې البسته شرغلاس ته يم چې نن مو موضوع د بدن او احساسات په حق لده دا چې موږ بدن او موږ احساسات څه ډول د یو بل سره اړیکې لري او څه ډول پر بربندې اغیز پرېږدي پر همدغه موضوع باندې به وژغېږو او دغه موضوع اړوند به معلومات لسته راوړو نو د تل په سیر نن ورځ هم هیله لرم چې د لوست سره اخرنی شي بر سره مال پاتې سي او د دې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي راځو خپل د نن ورځې درس چې بدن او احساسات مو موضوع د بدن او احساساتو ترمنز اړیکې ترځو بدن زموږ بدن او زموږ احساسات یو د بل سره ډیر نږدې اړیکې لري ډیر نږدې پربل باندې هیزي فریجدي او یو پربل باندې خپل تاثیرات لري زموږ احساسات نه وځي دا چې زموږ ذهن زموږ پر ذهن باندې تاثیر فریجدي یا زموږ پر ذهن باندې تاثیر کی بلکې د بدن په مختلفو برخو باندې هم خپل فزیکی اغیز څرګندوي خپل فزیکی تاثیرات لري زموږ په بدن باندې کله چې موږ یو احساس تجربه کوو یا کله چې موږ یو احساس لرو نو زموږ بدن هم هغه ته ځنګړي عکس العمل نه شي چې دا اړیکه د انسان لپاره ډیره مهمه او ډیره طبیعي موضوع ده چې د خپل احساساتو پیژندنه او اداره وکړي مثلا کچیر موږ د خوشی احساس ولرو یا خوشاله اوسو نو ملمدار خبر ده چې زموږ په بدن کې انرژي زیاته وي موږ پر انرژي مو په بدن کې زیاتیږي زړه مو هم شډه ول سره فعالیت کوي زړه مو خوشاله وي خپل فعالیت ته شه ادامه ورکوي او د عضلاتو آرامي احساس هم راوي سکي یعنی زموږ د بدن هر غړی هر عضله ډیره آرام وي مګر کچیر موږ د غصه احساس ولرو مثلا د زړه درزا مو زیاتیږي د غصه یا قهر په وخت کې زموږ د زړه ضربان یا زموږ د زړه درزا ډیره زیاته وي د وینې فشار مو هم لوړیږي عضلات مو سختيږي په ځنګړي توګه زموږ د لسونو عضلات چې دي هغه زموږ د لاس او د غاړې عضلات د قهر یا د غصې په وخت کې سختيږي دا هغه فزیکی تاثیرات چې زموږ احساسات زموږ په بدن باندې پرېږدي کچیر خفه اوسو یا د خفقان احساس ولرو نو په دې وخت کې ستړیا او د انرژي کمښت زموږ احساسو په خپل بدن کې نه بدن مستړی او انرژي مو کم وي خپل ورځنی چارې په شپه انرژي سره کوښښ ډول سره نسو کولای هغه سره ته ورسو معمولا خوب مو کم وي یا ډیر زیات وي خوب یا ډیر کم وي یعنی دا یو د خوب زیاتوالی یا د خوب ډیر کموالی دواړه یو غیر نورمال حالت دي کچیر یو انسان ډیر بدیږي یا د حد زیات څخه خوب لري یا هم هیڅ خوب نه لري نس کولای چې بده په دوه حالات کې انسان یو غیر نارمل وضعیت لري چې د احساسات او اغیز د چپړ د باندې پرېشت کده چې هم اشتها مو ډیره کم وي یعنی خفګان زموږ احساس او زموږ اشتها او زموږ خوب دواړه اغیزمنوي د معدې فشار یا د معدې درد هم زیاتره وخت زموږ د معدې فشار یا زموږ د معدې درد هم دا همدغه د خفګان احساس هغه زموږ د احساساتو یو بل تاثیر دی زموږ پر بدن باندې کچېری وېره ولرو یا استرس یا استراب مو ډېر په بدن کې نو زړه مو ډېر تیز درزیږي یعنی د زړه درزا مو ډېر زیات وي د لاسونو پښې خوله کېدل یا یخوالي کله چې د وېرې احساس کوې مو بدن ډېر ګرم سي د بدن د حرارت درجه مو ډېر لوړه سي لاسونو پښې مو ډېر خوله کوي مګر کچېری زیاتره وختونه بیا په دغه حالت کې یا زموږ د لاسونو پښې ډېر یخ یا بدن مو د یخوالي احساس مو شکو په بدن کې نو دا بیا د وېرې یا د استرس هغه تاثیر دي زموږ پر بدن باندې. د دې ترڅنګ د معدې استراب یا د نفس اخیستلو ستونزه هم پیښیږي. که چیرې مثلا موږ ډېر ویرېدلی اوسو یا سټرس مو ډېر زیات وي، نو په معده کې هم ځینې نورمال غیر نورمال وضعیت موږ لرو، او یا مو هم نفس یا سا چې ده هغه اخیستلو کې موږ لږ ستونزه پیدا کوو. بل هم د شرم احساس دی. د شرم د احساس په وخت کې زموږ معمولا مخ ډېر سور کیږي یا مخ سور سي، د رنگ بڼه مو بدلیږي، بدن کې هم د ګرمۍ احساس پیدا کیږي، بدن تودوخه مو زیاتیږي، د زړه ضربان مو تیزیږي، زړه مو ډېر ژر یا ډېر چټکي سره غورځي، درزای ډېر زیاتی، بدن مو ډېر ګرم وي، مخ مو سور کیږي. د هغه د شرم د احساس تاثیرات زموږ پر بدن باندې، زموږ د بدن پر غړو باندې. رازو دې ته چې څنګه د بدن زموږ د احساساتو ښودنه کوي. زموږ د بدن عضلې څه ډول زموږ احساسات سره زموږ په بدن باندې اغیزه پرېږدي. دغه له جملې څخه موږ تاسې مثلا وویل د غوسې په وخت کې، د شرم په وخت کې، د ویرې یا سټرس په وخت کې، یا هم د خوشي په وخت کې زموږ بدن څه ډول عکس العمل ښیي، چې دغه تاثیرات مو وویل چې دغه احساسات مو څه ډول پر بدن باندې خپل اغیزې یا تاثیرات پرېږدي. اوس رازو دې موضوع ته چې بدن د احساساتو شودنه څنګه کوي. لومړی د عضلاتو حالت دی. احساسات مثلا غوسه، فشار یا سټرس، کچیرې غوسه ولرو، کچیرې مثلا په قهر اوسو، یا مو فشار په بدن باندې، یا ډېر د فشار یا سرګردانۍ احساس کوو موږ، یا مو سټرس ډېر وي، یا سټرس لرو، یا اضطراب لرو، نو په دې وخت کې د عضلاتو سختېده یو هغه حالت دی چې مثلا په دغه د احساساتو په جریان کې موږ دغه حالت سره مخ کېږو. د بدن عضلې مو خصوصا زموږ د لاسونو عضلې، زموږ د غاړې عضلې چې دي، هغه ډېر سختېږي. نو د دغه سختېدو، د دغه عضلاتو سختېده موږ ته دا ښکاره کوي چې څه ډول د زموږ احساساتو زموږ د بدن په د عضلاتو باندې خپل تاثیر پرېښودي. بل هم تنفس یا سا اخیستل دي. د خوشحالۍ په وخت کې، د آرامۍ په وخت کې، یا هم د غوسې یا قهر په وخت کې تنفس خپل خاص حالت لري. یا دغه احساسات زموږ پر بدن باندې، زموږ پر تنفس باندې یا تنفسي سیستم باندې خپل اغیزه پرېږدي. مثلا که چیرې په غوسه کې یو موږ یا قهر یو، نو په دې وخت کې زموږ تنفس چې دی یا سا اخیستل چې مو ده، هغه ډېره تیز او ژوره وي. نو ورپسې هم د زړه درزا ده. کله چې یو څوک ویلېدلی وي یا ډېر د خوشحالۍ احساس کوي، نو د زړه ضربان چې دی یا د زړه درزا چې ده، هغه زیاتیږي. ورپسې د پوستکي عکس العمل دی. د پوستکي رنګ او تودوخه د احساسات په وخت کې خپل بدلون کوي، لکه د شرم پر مهال باندې سوریدل. زیاتره اوقات که چیرې موږ قهر وسو یا بیرېدلی وسو، نو په دې وخت کې زموږ د بدن پوستکي چې دی، هغه سور رنګ ته اوړي، یا سور رنګ ځانته غوړه کوي، کله کله ژړ سي یا ډېر سپین سي. یعنی زموږ بدن پوستکي چې دی، هغه خپل د نارمل رنګ څخه بدلیږي، رنګ یې بل رقم کیږي، مثلا ژړ کیږي یا سور کیږي یا هم ژړ کیږي. نو په دې وخت کې هغه زموږ د احساساتو تاثیر دي چې زموږ پر پوستکو باندې تاثیر پرېښېدي. بل هم د پوستکي یا زموږ د بدن تودوخه ده، چې د شرم په حالت کې، د ویرې په حالت کې، یا د قهر په حالت کې زموږ د بدن تودوخه چې ده، هغه زیاتیږي. دلته مو هم عضلات سختېږي، هم په تنفس کې یا په ساختلو کې تغییر راځي، هم مو د زړه درزا چې ده، هغه د نارمل حالت څخه اوړي، غیر نارمل حالت کې. یعنې د زړه درزا چې مو ده، هغه ډېره زیاتیږي. په پوستکي یا د بدن په تودوخه کې مو هم تغییرات راځي. نو دا په دې ډول سره زموږ بدن د احساساتو شودنه کوي. رازو دا چې څنګه د بدن او احساساتو اړیکه چې ده، هغه قوي کو، یا څه ډول د بدن او احساساتو اړیکه موږ کولای سو قوي کو یا هم ټینګه کو. اول نقطه ته دا رازو چې د بدن علایم ته ځیر اوسئ. تر ټولو مهم دا دی چې تاسو خپل د بدن هغه علایم چې دوی د احساساتو په وخت کې ښکاره کوي، تاسو هغه ته پام وکړئ او هغه ته ځیر اوسئ. کله چې یو ځانګړی احساس تجربه کوي، د خپل بدن عکس العمل ته پام وکړئ. مثلا موږ یو خاص او ځانګړی احساس لرو، یا ډېر خوشاله یم، یا ډېر په قهر یو، یا ډېر په غوسه کې، یا ډېر خفه یو، نو په دې وخت کې تاسو خپل د بدن عکس العمل ته ډېر پام وکړئ، چې دا به ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل احساسات سرچینه هم وپیژنئ. مثلا متوجه اوسئ، که چیرې تاسو ډېر په قهر یاست، متوجه اوسئ ستاسو د بدن کوم غړي کې غیر نارمل وضعیت ګرځي. ستاسو د بدن یو غړي، مثلا سا اخیستل موجود ول، سا اخیستل مو څه ډول کیږي، په دې وخت کې تاسو متوجه اوسئ. د بدن تودوخه ته توجه وکړئ، چې د بدن تودوخه مو کمیږي که زیاتیږي. تاسو حتماً یاد د ډېر یخوالی احساس کوي، یا هم د ډېر ګرمۍ احساس کوي، نو دا عکس العملونه ته لومړی نقطه یا لومړی ټکی همدا دی چې تاسو د خپل ځانګړی احساس په وخت کې خپل د بدن عکس العمل ته، خپل د بدن غړو ته متوجه اوسئ. ورپسې ژور تنفس وکړئ، یا ډېره ژوره ساه واخلئ. د ژور تنفس تمرین کول بیا د بدن او ذهن په رامولو کې زموږ سره مرسته کوي، فشار مراکموي، یا هم استراب یا سټرس چې دی هغه راټیټوي. څنګه مثلا که چېرې تاسې سټرس لري یا پر تاسې باندې ډېر فشار اوسې، ذهني نارامتیا لري، نو دوهم قدم کې تاسې هڅه وکړئ چې ژوره ساه واخلئ. همدغه ژوره ساه ستاسو سره مرسته کوي تر څو بدن مو ارام اوسي، ذهن مو ارام سي، تاسې سکون پیدا کړئ، او تر څنګ هم هغه سټرس یا فشار چې پر تاسو باندې دی هغه هم راکم کړئ. ورپسې هم فزیکی فعالیت دی. فزیکی فعالیتونه ډېر وکړئ، مثلا ورزش وکړئ. د ورزش چې دی هغه به د بدن د احساساتي فشار په کمولو کې ډېره مرسته کوي زموږ سره، او مثبت انرژي زموږ په بدن کې زیاتوي. معمولا چې کله موږ فزیکي فعالیتونه ډېر وکړو، یا د قهر په وخت کې، یا خصوصا تاسو کله چې منفي احساسات لري، یا مثلا ډېر قهر یاست، یا خفه یاست، یا په غوسه کې یاست، تاسو هڅه وکړئ چې خپل فزیکي کارونه چې دي فزیکي فعالیتونه ډېر کړئ. مثلا تاسو ورزش وکړئ، چې همدغه ورزش کول بیا نیم ساعت یا شل دقیقې ستاسو سره مرسته کوي دغه ورزش کول، تر څو هغه کوم فشار چې پر تاسو باندې دی، هغه کوم ذهني نرموالی چې ستاسو سره دی، هغه د هغه کچه راټیټه کړئ، او کولی شئ چې تاسو ته ارامتیا درکړي. مراقبه او یا هم یوګا وکړئ. دا فعالیت به د بدن او ذهن ترمنځ باندې اړیکه ډېره قوي کوي، او د احساساتو په مدیریت کې هم زموږ سره مرسته کوي. یوګا کول یا هم مراقبه کول، د مراقبه کولو څخه مطلب تاسو مثلا ژوره ساه واخلئ، یا ځینې داسې حرکات یا داسې فعالیتونه تاسو سرته ورسوي چې ستاسو د بدن او ذهن ترمنځ اړیکه پیدا شي. چې یوګا یې ډېر ښه مثال دی. د یوګا فعالیتونه ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل د بدن او ذهن ترمنځ اړیکه رامنځته کړئ. ستاسو زیاتره د بدن د هر غړي تمرکز چې هغه ټول ذهن ته راټولی شي، او ستاسو پر ذهن باندې ستاسو د ذهن سره اړیکه ټینګوي، چې بیا تاسو کولی شئ خپل احساسات په شو ډول سره وپیژنئ. تاسو د یوګا کولو په جریان کې پوهیږئ چې احساس مو د کوم ځای سرچینه اخیستې ده. دا به ستاسو سره د احساس په مدیریت کې مرسته کوي. تاسو خپل احساس که چیرې په غوسه یاست، غوسه مرکب سي، که چیرې خفه یاست، تاسو ته څه اندازه د خوشي احساس درکوي، او تاسو ته ارامتیا درکوي. پنځم قدم کې تاسو د خپل احساساتو په اړه خبرې وکړئ. مثلا خپل باوري ملګری، هغه باوري کسان، یا باوري د کورنۍ غړي چې تاسو د هغه سره ډېر اړیکه ټینګوي، او کولای شي مثلا خپل ځان د هغه سره ډېر په امن کې احساسوي، تاسو د خپل احساساتو په حق د هغه سره خبرې وکړئ. چې دا هم یو بل لاره ده چې تاسو د بدن او ذهن په دواړو کې ارامتیا رامنځته کوي، او ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل هغه کوم بد یا منفي احساس چې دی هغه د منځه یوسي، او ستاسو بدن او احساسات دواړه ارامتیا ته ورسیږي. دا هغه پنځه مهمې لارې دي چې تاسو کولی شئ د خپل بدن او احساساتو ترمنځ اړیکه ټینګه کړئ، خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ، چې د احساساتو په مدیریت سره کولی شئ هغه ستاسو د بدن فزیکي روغتیا چې ده هغه ته هم ګټه رسوي. نو په پایله کې دا وایي چې بدن او احساسات دواړه یو د بل سره ژور تړاو لري، او د بل سره ډېر نږدې اړیکې لري. موږ زیاتره مثالونه دلته ویل چې هغه احساساتو له امله ستاسو پر بدن باندې هم ځینې بدلونونه راځي ستاسو په بدن کې، او دغه احساسات ستاسو په بدن باندې اغیزې پرېږدي. په پای کې بیا هم یو فعالیت لرو. تاسو یو ساده پوښتنلیک جوړ کړئ، خپل ځان څخه وپوښتئ. کله چې تاسو خفه یاست، نو ستاسو بدن څنګه عکس العمل ښکاره کوي؟ تاسو ځیر اوسئ. که چېرې تاسو خفه اوسئ، ستاسو بدن کوم عکس العمل ښکاره کوي؟ دې پوښتنې ته ځواب ووایئ خپل په همدغه پوښتنلیک کې. بل، د خوشي پر مهال باندې ستاسو د بدن احساس څه ډول وي، یعنې په بدن کې مو کوم تغیرات راځي، او تاسو څنګه خپل بدن د غوسې په مهال باندې آرامولی شئ. همدغه پوښتنې ته ځواب ورکړئ، د فعالیت سرته ورسوئ چې ستاسو سره د احساساتو په د کوم راسته کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري، شه چاري.